په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر د پښتو ماښامنۍ خبری مجله درته وړاندې کوم. په تیرو دوو اونیو کې د برېښنا د لیږد ډیر لاس پایې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ماینونو الوزول شوی دی. برېښنا شرکت یې په اړه وایي
هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بېرته ژر رغېدلی دي، او چې په بشپړه توګه تخریب شوي ځینې بېرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده.
د طالبانو څخه د جلا سوي ډلي مرستيال مولا عبدالمنان نیازی د جوړو ټپونو لکبل مرسو د به هم واوري چې کونړي ځوانانو د سړکونو په خوندیتوب کې د خلکو ګډون لپاره نوې کمپاین پیل کړی.
دغه کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی ترڅو حکومت او خلک په دې وپوهېږي چې دغه سړکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی، ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي، کمزوري خلک ځي.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپل بریدونه ته زور ورکړی او د ژوند پرنګونو کې اوري
دا پټو ګوره زب موس پکوم سړی راستي چې تر دشتې سګنی داز خورو باندې باندې پنځه کسان او ګرمم ساتي اوس خدای نه کړدا چې ته مسافر لار کشپ در باندې په دې پټو کې زش په وخت راوېس سودا پکې وړم.
خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د طالبانو د انشعابی ډلې مرستيال مشر مولا عبدالمنان نیازی د کابل په یو روغتون کې ومړ. برېښنا شرکت وایي په وروستیو دوو اونیو کې د برېښنا ډیر لاس پایې الوزول شوی او د ایران د قضا مشر د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستيال مولا عبدالمنان نیازی نن د کابل په یو روغتون کې ومړ. د هرات یو سیمه ییز چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د نیازی یو وراره له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. محمد وویل مولا نیازی نسبتا ښه شوی وو او غوښتل یې او دوی غوښتل چې هغه ترکیې ته بوځي.
خوب شده بودن با یک دفعه والاتنا خو ناڅاپه وضعیت خراب شو او د جدي چارنې څنګه ته یبوته له هغه ځای چې راووت هم خو او موږ غوښتل چې بهر ته ترکیه ته یبوزو خو نیمه شپه مړ شو.
مولوی نیازی تیرونی وروسته له هغه کابل ته ولیک ډول شو چې روغتیایي وضعیت په خرابېدو شو. د هرات د سیمه ایزو چارواکو په وینا مولا نیازی د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي شوی و. د مولا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې په 2015 کال کې خپل موجودیت اعلان کړ. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند لسګونه پلویانو نن د فاریاب لپاره د نوي والی د ټاکلو په غبرګون کې د دې ولایت د ودانۍ دروازه بند کړه. مظاهره چانو چې د والی د دفتر مخې ته د پرلت خیمه وهلي خبرداري ورکړ چې خپل اعتراض تب تر هغه وخت دوام ورکړي چې غوښتنې ومنل شي. معترضان وایي چې د فاریاب د نوي والی په توګه د محمد داود ټاکنه نه مني. اعتراض کوونکي همداراز وایي چې په پام کې ونن ښاغلی داود خپل دندې ته حاضر شي خو الوتکې ته یې د کېناستو اجازه ورنه کړل شوه. دولتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. برېښنا شرکت وایي په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا دیارلس پایې د ماینونو په وسیله الوزول شوي دي. په دې لړ کې یوه پایه تېره شپه د کابل په 11مه ناحیه کې والوزول شوه چې په نتیجه کې د کابل او څو ولایتونو د برېښنا جریان قطع شو. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازینن ازادۍ راډیو ته وویل چې ځینې پایې په بشپړ او ځینې نورې قسمن نړېدلې دي.
تیر دوه اونیو کې دا دیارلسمه د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو د خونانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي.
ښاغلي نیازی زیاته کړه چې د هرې پایې پر بیا رغونه $100,000 لګښت راځي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پایو د الوزولو د عاملانو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیلی الوتکو نن سهار یو ځل بیا پر غزه بمباری وکړي او د حماس ډلې وسلوالو په جواب کې د اسرائیلو پر لور توغندي وویشتل. په یو برید کې یو نه پوړي ځوادانی چې د اسوسییټډ پرس خبری اژانس او څو نورو رسنیو دفترونه پکې وو نړول شوې ده. فلسطینی روغتیا پلان وایي په یو هوایي حمله کې تر لږ لس کسان چې ټول د یوې لوی کورنۍ غړي وو. د غزې په شمال کې او په لویدي زغاړه کې په پرونه یو نخټو کې یو لس کسان وژل شوی دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د حماس او نور فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام خبرداری ورکړ.
ما ویلی چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نش پټولی.
د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې له دوشنبې ورځې راهیسې تر اوسه د 9 ماشومانو او 22 میرمنو په ګډون ټول 109 کسان وژل شوي دي. د فلسطینیانو پر راکټي حملو کې نن یو تن په تلابیب کې وژل شو چې له دې سره د ټولو وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 9 تلور شو. د ایران د ولسمشرې پر روانو انتخاباتو کې د دې هیواد د قضا مشر چې له توندلارو روحانیونو څخه د ځان کاندید کړی ابراهیم رئیسی چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای ته نژدې دی نن د احتمالي کاندیدانو د ثبت په وروستۍ ورځ اعلان وکړ چې د جون د 8 په انتخاباتو کې به ودرېږي. احتمالي کاندیدان شورای نگهبان تاییدوي او تمه ده چې دا شورا د روانې مې میاشتې په 28 د کاندیدانو وروستۍ فهرست اعلان کړي. د احتمالي کاندیدانو په فهرست کې د پارلمان پخوانی رئیس علي لاریجاني چې له مخکښو محافظه کارانو دی، د پخوانی ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني مشر زوی محسن هاشمي رفسنجاني او ځینې نور کسان چې د سپاه پاسداران په انقلابي ځواک کې د کار سابقه لري هم شامل دي. پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم د چهارشنبه په ورځ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره خپل نوم ثبت کړ. او د انګلستان د فوټبال دوه نامتو لوبډلې چلسی او لستر سیټي نن د انګلستان د اف ای کپ د لوبو په لړۍ کې د سیالۍ ډګر ته ننوځي. تمه ده چې د کابل په وخت د شپې په 9:15 نږدې 20,000 کسان د لندن په ویمبلي لوبغالي کې او د نړۍ شاوخوا 1 میلیارد خلک پر ټلویزیونونو د دې لوبې ننداره وکړي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ د خبري مجله مترشپژنی مو بچو ده. لمړنی مطلب مو دا دی چې د افغانستان برښنا شرکت وایي په دې ورستي دوه اونیو کې په بیلابیل سیمو کې د برښنا ډیر لس پایې الوزول سوی دي. دغه شرکت وایاند سنگر نیازی ازادي رادیو ته ویل چې د پایې په ماينونو الوزول سوی چې د هر یوې په بیا رغونه لسګونه زر ډالر لګښت راځي. خو د افغانستان د کورنیو چار وزارت وایي چې د برښنا پایو د الوزولو د عاملینو د نیولو لټه دوام لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ورسته یو دوه اونیو کې د برښنا د ډیر لس پایو له الوزولو وروسته وسته افغانستان د برښنا شرکت له امنیتي ارګانونو او خلکو د برښنا د پایو د ساتنې په تړاو د همکارۍ غوښتنه کوي. دغه شرکت وایان سنگر نیازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پایې په ورستۍ او دوه اونۍ کې د ماینونو په وسیله الوزول شوې دي.
تیرو دوه اونیو کې دا د یاردسمه د برېښنا پایه ده چې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یا په مکمل ډول نړول شوي او یا هم یو څه زیانمنې شوي دي. هره پایه چې نړیږي هغه چې بیرته موږ جوړو شاوخوا 1,00,000 امریکایي ډالر باندې لګښت راځي. زموږ هیله له خپلو خلکو څخه دا ده چې دوی له خپل حکومت او همداراز د خپلو امنیتي ارګانونو سره همکار واوسي، په وخت او زمان خپل معلومات شریکي.
ښاغلي نیازی وویل دغه پایه د کابل په ولسمه ناحیه کلکان ولسوالۍ د پاروان په ځنګلباغ سیمه کې ننګرهار کاپیسا بغلان او کندوز ولایتونو کې په ماینونو الوزول شوې دي. دونه ویل چې د پایو په الوزول کې د چا لاس دی خو په خبره یې تر اوسه کوم چا یا ډلې برېښنا شرکت نه دی وښلونی ترې د پیسو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه شرکت د مسؤلانو په خبره تیره شپه د کابل په ولسمه ناحیه کې د برېښنا یو پایه والوزول شوه چې له امله یې د مرکز کابل او ځینو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي ډله د پیښې سیمې ته رسېدلې او د پایې د بیا رغونې چارې پیل کړي دي. د کابل د شمال په ځانګړي ډول د پروان ولایت اوسیدونکو له دې وضعیت اندېښمن دي، خو د برېښنا پایو د ساتنې په برخه کې د همکاري خبره کوي. د پروان ولایت اوسیدونکو زریالای
موږ شاهدان یو چې په دې وروستیو څو اونیو کې د برېښنا څو پایې والوزول سوې چې دا زموږ د اندېښنې وړ خبره ده. امنیتي ارګانونو یې هم تر اوسه عاملان نه دي پیدا کړي. موږ ډاډ ورکوو چې د دغو پایو د ساتنې په برخه کې له برېښنا شرکت سره همکار یو.
بریالی بهادوري به د دې ولایت یو بل اوسیدونکی دی.
په دې ورځو شپو کې د برق پایې ډېر تر هدف لاندې راغلي. په دې برخه کې باید خلک له دولت سره همکار واوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پایو د وجاړونکو د پیژندنې په تړاو د خپلو څیړنو د دوام خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان احمد زیازیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا د الوزول سویو ستنو یا پایو د عاملانو د پیژندنې څیړنې په شدت دوام لري. څو وجاړونکي پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل سي او زموږ په څیړنو کې یو اندازه پرمختګ هم شوی دی.
که څه هم نوموړي په دې برخه کې د خپلو پرمختګونو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په دې وروستیو کې د پروان پولیسو په دغه ولایت کې د برېښنا پایو د الوزولو په تړاو د دوه تنه د نیول کېدو خبر ورکړ. بلخوا د افغان جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د برېښنا پایو د ویجاړولو پیښې به وڅېړي.
دوستانو هم اوریدل چې په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان د برېښنا شرکت اړوند هغه پایې چې وارداتي برېښنا افغانستان ته لېږدوي دیارلس ځلې پنشه سوي دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر پایې بشپړې ویجاړې سوي او ځینې بیا زیان لیدلی دی چې د بیا جوړېدو چارې دوام لري. اوس پوښتنه دا ده چې دا پایې ولې په نشه کېږي، هدف څه دی او څومره خلکو ته زیان رسولی سي؟ زما همکار دا پوښتنې د برېښنا شرکت له ویان محمد هاشم سنګر نیازي څخه مطرح کړي دي، په ګډه به یې واورو.
لبد امر تیر شپه یو ځل بیا د افغانستان د خلکو دښمنانو زمون کابل خاریان او د وارداتي برېښنا په تګلوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي اوسېدونکي به برېښنا کړل. ټول تال په دغه وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا او همداراز د روښنايي دښمنانو لخوا د برېښنا دیار د سپایې په بمونو الوزول شوي او نړېدلي دي. هر پایا که چیرې په بشپړه توګه له منځه لاړه شي، د بیرته رغېدو باندې شاوخوا یو لک امریکایي ډالره لګښت راځي. او په دغو دیارلسو پایو کې یو شمېر په بشپړه توګه نړېدلي او یو شمېر پې زیان رسېدلی. هغه چې په کومه اندازه ورته زیان رسېدلی هغه بیرته ژر رغېدلی دي او چې په بشپړه توګه تخریب شوي، ځینې بیرته اصلي حالت ته راګرځېدلي او په ځینو یې کار روان ده او په ځینو ساحو کې په موقتي شکل کانکریټي پایې درېدلي دي او برېښنا تمدید شوي. خو د تېرې شپې د پایې په نړېدو سره کابل ښار هم بیا برېښنا شو او د وارداتي مزي په مسیر کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغه هم بې برېښنا شوي دي. او زموږ تخنیکي ټیم هڅه کوي چې ډېر ژر په ممکن وخت کې دا مزي بیرته وتړي او د پایې اساسي چارې بیا پیل
کړي. دغه پایو د بیا د رغېدو لپاره مالی لګښت بیا د افغانستان برېښنا شرکت له اکاونټ تحویلېږي؟
بله، چون شرکت دی طبعا دا خو یو کال مخکې شرکت د ماتي په حالت کې و، د شکست په حالت کې و، نوې رهبري چې راغله دا شرکت بیرته په پښو ودرو. اوس دغه کوم لګښت چې راځي دا خپله د افغانستان شرکت له بودیجې نه دا پایې جوړېږي.
فکر کوئ نیازی صاحب چې دا یو ترهګریز عمل وي؟
د برېښنا شرکت د برېښنا د عادلانه او مطمئن او دوامداره ویش مسئولیت لرو. دا پوښتنه خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ته راجع کېږي، د دې پوښتنې ځواب د هغوی ورکي. خو موږ خپلې اندېښنې خپل تشویشونه په دې اړه باندې له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي او له هغوی مو غوښتي چې برېښنا چې یوه ملي شتمني ده، یوه منفعه تاسیسات دي، د برېښنا تاسیسات د دې په ساتنه کې دوی هغه خپله ملی وجیبه او رسالت ترسره کړي، له موږ سره همکار واوسي. او همداراز په دې برخه کې د خلکو ونډه ډېره مهمه ده، چون هیوادونه معمولا ملتونه جوړوي، حکومتونه لنډ مهال عمر لري او ملتونه په زرګونه کاله ژوند کوي.
د برېښنا شرکت ویان محمد هاشم سنگر نیازی و.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو پښتو ماشمنه خبری مجله اوري. د طالبانو څخه د جلاسوی ډلې مرستيال مولا عبدالمنان نیازی تیر شپه په کابل کې مرسوي دی. د کورنۍ او افغان چارواکو د نوموړي د مړینې خبر تایید کړ. د دې موضوع تفصیل زما همکار اجمل اندرا کوي چې همدا وسره سره په استډیو کې دی. انسب خبرونه تشریح کړي.
مننه مولا عبدالمنان نیازی چې د طالبانو څخه د مولا محمد رسول په نوم د بیل شوی ډلې مرستيال وو او د دغه ډلې پاستاز ولې به ډیر کله له رسنیو سره خبرې کولې. تیر شپه د سهار په 3 بجو او 1:30 کو په کابل کې په یو روختون کې مړ شو. نو مولای څور از مخ کې په هرات ولایت کې په یو برید کې ټپي شوی وو. هغه مهال د هرات والی عبدالوحید کتالی ازادي رادیو ته ویلي وو چې ناڅرګند کسانو پر خغلی نیازی برید کړی دی چې درې مرمۍ د پر سر لګیدلې وې. د سره څو کسان په دغه برید کې وشل شوي وو. د لومړی په هرات کې پاوزوی روختون کې تر درملنې لاندې وو. وروسته بیا کابل ته د لا درملنې لپاره ولېږدول شو. د یو وراره د محمد په نوم نن ازادي راډیو ته وویل چې ترې تیره شپه په داسې حال کې چې یو وخت په وضعیت کې یو څه بدلون راغلی و خشبه وو بیرته وضعیت خراب شو او عجل اتاق ته ولېږدول شو او وروسته وفات شو. د ویلې د ټاکل شوی وه عبدالمنان نیازی د درملن لپاره کوم بهرنی هیواد ته انتقال شي. ملا عبدالمنان نیازی لکه مخکې چې وویل د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلاس شوې ډلې ویاند مرستيال او یو له مخکښو غړو نه وو. د ملا عبدالرسول په مشرۍ باندې د ډلې په 1409 میلادي کال کې کله چې د ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شوه د طالبانو څخه د خپل بیلتون او یوې جلا ډلې اعلان وکړ او د دوی ډیر فعالیتونه د شینډاند او د هرات په شینډاند زیرکو او د زینو سیمو کې دلته متمرکز و. دوی په هرات کې د نورو طالبانو سره د ملا حبت الله په مشرۍ له طالبانو سره څو ځل سخت جنگونه وکړل چې لسګونو کسانو ته په کې مرګ ژوبل واوخته. خپل ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د هرات والی و همدارنګ د بلخ دی والی په توګه دنده ترسره کړې وه. او ملا محمد عمر ته چې د طالبانو د تحریک بنسټګر وو هغه مهال له نږدې کسانو او د هغه له لوړپوړو ویاندویانو څخه هم وو. دوی باندې د ملا حبت الله په مشرۍ طالبانو تور پورې کوو چې د افغانستان د حکومت د استخباراتو یا ملي امنیت د ادارې لخوا کارول کیږي. خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله بیا د نور طالبان د پاکستان او ایران ګټو ته په جنگي دو تورنې.
در زیاده مننه کوم اجملان چې د طالبانو څخه د جلسې ویډیو لمرسیال مولا عبدالمنان نیازی د مړینې د خبر جزئیات را سره شریکول. دوستانو زموږ خبرونه د عملري
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس په هم د افغانستان یو بل موضوع چې د کورونا مسله در واخلو. د افغانستان د روغتیا وزارت له اختر وروسته په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبت او پیښو د زیاتېدو څخه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې خلکو د ټولنیزو فاصلې پر رعایت کولو او لګنګونې څخه د مخنیوي په برخه کې د دوی لارښوونو ته پام نه دی کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د دوی لارښوونو سره سره بیا هم خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د لیدنو او یو بل کره د تګراتک پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې سم په پام کې نه دي نیولې. د عام روغتیا وزارت مرستيال میرویس علیزی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وضعیت په پام ښه تر اختر وروسته په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شي.
متاسفانه مونږ ګورو چې زمونږ یوازوال لکه څنګه چې لازمه ده هغسې همکاري د روغتیا وزارت سره نه کوي او روغتیایي لارښوونو ته خاصه پاملرنه نه کوي. نو په همدې اساس سره د اختر په ورځو کې ډېر کمه فیصدي خلک روغتیایي مراکزو ته د خپل ټیسټ لپاره مراجعه کوي. نو امکان د دې شته چې د اختر څخه وروسته د خلکو هجوم په روغتیایي مراکزو باندې ډېر شي او ډېر امکان شته چې د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې رامنځته شي.
د روغتیا وزارت د شمیرو لمخه په 13 ساعتونو کې شپه کسان د کرونا وایروس له امله مړ شوی دي او 15 پته تن نور په دې وایروس اخته شوی. دا په داس حال کې د چي په هرات کې د شایدایي په نوم د کووېډ 19 روغتون مسولین وایي په 13 ورځو کې په دې روغتون کې په کرونا وایروس د اخته بستر ناروغانو شمیر دوه برابر زیات شوی دی. دغه روغتون یو تن ډاکټر مسعود میرزایی وایي
تعداد مریضانو نسبت به قبل از هیت خو زیاتر شده چون قبل از هیت ما
زموږ د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د اختر په اول ورځ مو 25 بستر ناروغان درلودل، اما په تیرو دو ورځو کې دا شمیر 43 کسانو ته ورسیده او دا هغه ناروغان دي چې وضعیت یې ډیر خراب دی.
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو چې له کوم توپیر پرته د اختر په ورځو کې د خپلوانو او ملګرو په لیدو او ملاقاتونو بوخت دي وایي چې حکومت ته د هغو هیوادونو په وګړو او هلته د مشتو افغانانو په تګ راتګ بندیز ولګوي چیرې چې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی. د کابل یو تن اوسیدونکی ذبیح الله وایي
له حکومت څخه غواړم چې له هند سره او نورو ګاونډیو سره چې هلته د کرونا وایروس نوې پیښې ډېرې دي پوله وتړي تر یو موده پورې تر هغو چې وضعیت سمیږي.
خو د کابل یو بل اوسیدونکی خاموش بیا په دې نظر نه دی. د خلک په بېپروایۍ تورنه بیا وایي په خپله د اختر مبارکیو لپاره د هیچا لیدو ته نه دی تللی.
په دې اختر ورځو کې چای کوم هغه د روغتیا وزارت پاملرنې ته هغه وړاندیزونه چې کړي دي هغه په پام کې نیسم او له هموطنانو او له هیوادوالو څخه غواړم که اختر کې هم چیرې ځي هغه د روغتیا وزارت هغه اعلانیې چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره اعلان کړي دي موږ ته هغه په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د کرونا وایروس له خپرېدو تر دې مهاله د کرونا 3 او 404 یا مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 2022 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دغه هیواد کې تر اوسه 15,000 کسانو ته د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق شوي دي. دا په داس حال کې ده چې روغتیایي چارواکو په زلونو ویلي چې په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر له دې هم زیات دی ځکه د دوی په وینا د هیواد ډیری وګړي د کرونا وایروس د ازموینې لپاره روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو پښتو ماشمنه خبری مجله اوري. کونړی ځوانانو د ځل پیونوي کمپاین سره پتیلې چې د سړکونو او لارو کوڅو په ترمیم کې خلک ورشکل سي او په دې توګه خلک وهڅول سي چې د ټولګټو پروژو په خوندیتوب کې برخه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته د اسداباد او فارون ترمنز په سرک د شګې په ساحه کې یو ډله ځوانان لګېری څوک سیمټ راوړي څوک شګه او څوک هم په سټلونو کې اوبر راوړي مساله جوړوي او پرې کندو کپر سرک بیرته رغوي. د سرک ترمیم کوونکی رضاکار ډلې مشر امان الله سالارزه چې بیلچې په لاس کې نیولې او د سرک پر غولو بوختي وای دا کار زکه پیل کړي چې څو خلک او حکومت په دې وپوهیږي چې سرک جوړول او ساتل غواړي نو زکه په خپل مصرف او خپل لاسونو د سرک جوړول ته لستونی را بډوهلې دي.
دا کار موږ د دې لپاره شروع کړی دی ترڅو حکومت او خلک په دې وپوهیږي چې دغه سرکونو ساتل او جوړول د ټولو شریک کار دی باید وساتل شي. موږ په خپلو مصارفو او په خپلو لاسونو باندې لګیو سرک جوړو ترڅو خلکو ته اسانتیا برابر کړو ځکه په دې لاره باندې مریضان ځي کمزوري خلک ځي. موږ خپل هڅه کوو خو په دې باندې نه کیږي چې موږ ټول سرک جوړ کړو.
ذبیح الله لاروی د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هر ورځ په یاد سرک تګ راتګ کوي وایي سرکونه او دې ته د ورته ټولګټو پروژو ساتنه د ولس او حکومت ګډه دنده ده. دغه سرک د خلکو او حکومت د بېغورۍ له امله کنډو کپر شوی او حکومت په ساتنه او بیا رغونه کې پاتې راغلی دی. اوس چې د غوځوانانو یې د ترمیم لپاره مټی را بډوهلي کاري د ستایلو دی.
د کورونو بې پراتاو کړي د ولو بې پراتاو کړي د سرک ټول بې ته کنډو کپر شوی دی. غوځوانان په شخصي مصرف باندې لګیری د غزاینه جوړوي نو د غوځوانان دي چې بیرته د سرک یو څه بعضې سیمې خیر رغولی دی نو دوی احساس ته سلام ز پټول او خلکو چې کورونه د اکثر خوښادي غو کوم چې د سرک چې د ټول عامولن پایو شه د ټول خلک تر استفاده کوي نو د خپل کورونو بو د خپل پټو د ویلو بو سرک مراړوي سرک چې د ټول خلکو د استفاده لپاره دی
لاروی له حکومت او غختل چې باید کندو کپر سرکونه بیرته ترمیم کړي په کونړ کې حکومتي مسولین هم د رضاکار ځوانانو لخوا د پیل شو چارو ستاینه کوي
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبری مجراوري زموږ خبرونه یعنی د ماښام تر وبو پورې دوام لري اوس په نړیواله موضوع راوخلو اسرائیل نن پر غزه بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی له دې سره په اسرائیلو کې د نن د عربو او يهودانو ترمنځ کورنۍ نارامي هم ډیره شوې ده بل ورته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونه ته په توغندیو ځواب ورکړی دی تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل او حماس وسلواله ډلې ترمنځ بیګا د جګړې 15 شپه وه د فلسطین روغتیاي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایي بریدونو لکبله لکتر لګا دولستنه وجل شوی پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لوی دي زغاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې یو لستنه وجل شوی او 50 نور په ربړی او اورغورزونکو ګولۍ او ټپيان شوی دي د شپې په اوګدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي خارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د وشتلو خبرداري ورکاوه د میل لسمی راهیسې تر اوسه په غزا کې 102 درستنه وجل شوی چې 2 درستنه ماشومان او 120 میرمنې پکې دي فلسطینی رسنۍ ویلي دغه جګړو کې 950 تنه ټپيان شوی هم دي د اسرائیل لورته یوازې د اتو کسانو د وجل کې دوه راپورونه خبره شوه پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې په کې تګراتک درلود او توغندی یې لیکدول د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتيري هغه مهال دازو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماتکړه او د لانډي مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په رښتون کې ساور کړی ده د اسرائیلي ځواکونو د دغو دازو لکبله یو ټپشوي لبناني هم روسته ساور کړی د گاونډي سوریه لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي وشتل شوی خدا بیرته د سوریه په خاوره او یا هم شاړو زمکو کې لګیدلې دي سملاسي نه د تایید شوی چې دا توغندي چا توغولي په ختیځ بیت المقدس کې د اشخره د اقصا جماعت پر سر او د غلطه په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوې دي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیواله هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه بریخي د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ تلبیب تر رسیدلې چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوه هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخت بلل شوې و دروي
او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نوم مې بادام ګل د چردی
خور بازار کې چوینه نارینه او بیلا بیل پرتګان په وګو باندې چولې کنه مثلا تاسو هم دا اوس نه خودي پټو غوسی دی پټو پاکل څومره پیګی څورنګ پرتګان ستا
لشل رنگونه پرتګان دی
تخپل څورنګ لري
زخپل کور کې پنځه رنگ لرم
کوم کوم رنگونه دي
تور لرم خړ لرم سپین لرم سورچک لرم خو د مالک اقتصاد سید سیز لرم د خل دي ولا کې پټو وسنه
دی پټو قیمت څو ده خ پټو په څو ده او لکتي مناسبي پڅو
لشپک ضروره نیوله ته 200 پورم ستا ته 300 پورم ستا
او بیا ګرم کوم پټوی
ګرم خو قیمتي نه
لچیش نه جوړیږي دا پدې کله پیګي
ولې لپیګو
پچیش نه
داله دی وړې نه جوړیږي
وړې نه
دا دی میګو وړې نه جوړیږي
خاڅو کی جوړیږي هم د وطن کی جوړیږي
وطن کیم جوړیږي او خارج هم راځي
ل وړې نه به څوک جوړیږي خځې ک ناری نه
یار خځېم جوړو وسی ناری نه دواله پدې بس کې کار کوي
خپل څنګه
ولا چې زبر تکی نه مزم کوشش پکې کوم زم کوي سم
یعنی آسانه ده
آسانه ده
خپل دی کوم رنگ پټو ډیر زیات خوښیږي
والا دی ما خو دو درې رنگ خوښیږي دا کوم رنگ مسیخ څنګه مټول خوښیږي سیخ
پټو کنه څومره کار لري اخلي یعنی څو وظیفه اجرا کی
دا پټو ګوره زب موس پې کوم سړی راستي چیرته دشتې سوبني دا زخورو باندې 15 کسانم کې نشته خدا نہ کرتا چیر تو مسافر وقت سودا پکی اڑم سے مشکل لاتا
نسمان
پورے
دوستانو پدې سره زموږ د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسیده، خو دری مجله لا هم لرو تر وبجو دوام کوي. سلطان محمد سرور.